سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي. تاسو مخک ته ساده رادیو ناوړي د خبري مجله په یو نړیوال مهم خبر پیلو. د روسي دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناولنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانسي سیمه کې د تازري خدماتو فدرال ادارې څنګه د خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی، خو دغه معلومات په بي پري ډول تایید شوی نه دي. په اعلامیه کې راغلي محکوم شوی ناولنی نن تر قدم وهلو د ناروغي احساس وکړ چې سمدلاسه بیهوشه شو. وړاندې راغلي چې روغتي کارکونکو سمدلاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته یې زنګ وواهه. په لمبیه کې ویل شوي دي چې د الکسی ناولنی د بچ کولو لپاره ټول ضروري اقدامات وشول، خو مثبته نتیجه یې ورنه کړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې لمبیه په حواله د خبرو کړی دی چې وڅلوي خلن ناولنی ساور کړی ده. په خپل د الکسی ناولنی ډلې د هغې د مړینې خبره تایید کړې نه دي. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو پر دې موضوع عکس العملونه ښودلي دي. بیرته افغانستان ته راستنیږو. د نړیوال بانک اجرایی بورډ نن پنجشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړې ده چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم پیل شي. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان ته طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دې پروژې کار بند شوی دی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق د 300 میلیونه ډالر بعد طالبانو د موقتي ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک ویانت د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا اجرایی بورډ له تایید وروسته به د 300 میلیونو ډالرو د مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې دا مالی مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. دا دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویانت وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوهې پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان رابلل شوې د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجاریک پرون پنجشنبې په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل د قطر د پلازمېنې دوهې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب پر افغانستان دغه غونډه را روانه یکشنبې او دوشنبې جوړه شي. دوجاریک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په د یکشنبه په ورځ د منشن لامنیتی کانفرنس نوسته دوه ته لاړ شي. دوجاریک ویلي چې په دې دوه ورځې غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم بحث وشي. د ښځو ځینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د ښځو واقعي استازو ته د ګډون زمینه برابر شي. په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړ شوې، خو دا معلومه نه ده چې د دوی کوم استازي به پکې ګډون وکړي او کنه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن جمعه د جرمني له صدر اعظم اولف شولس سره د خبرو لپاره برلین ته ورسید. زلنسکی به وروسته فرانسې ته ځي چې هلته له خپل فرانسوي سیال ایمانو ماکرون سره د ملاتړ مرستو جربول لپاره وګوري. د اوکراین ګڼ شمېر ځواکونه د هغو حملو مقابله کوي چې روسیه د اوکراین پر ختیځ ښار افدیف کا شدت ورکړی دی. زلنسکی چې ټاکل شوی سبا د منشن په امنیتی کانفرانس کې وینا وکړي، نن په خپل ایکس شبکې لیکلي دوی مهمې ورځې پیلې وې چې په جرمني او فرانسه کې له شریکانو سره وګوري. نوی موافقه کوي او د منشن په امنیتی کانفرانس کې به ګډون هم وکړي. هغه لیکي چې د اوکراین له عادلانه شرایطو سره سم د اوسنۍ جګړې د فوري ختمولو لپاره هر هڅه کوي چې د سولې سبب شي. تاسې خبرونه واوریدل. اوساسې کولای شئ د ازادي راډیو خبرونې څلور ویش ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.15 متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.6 نوي واوري. وړاندې مجلې کې سره دا مطالې به اوریدلی شئ. وړاندې به په مجله کې راسره په روسیې کې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناولنی د مړه کېدو دا چې وژل شوی او یا هم کم مړ شوی په دې اړه جزئیات واوري. همدارنګه د نړیوال بانک هغه د اعلان هغه جزئیات به هم در سره شریک کړو چې ویلي دي ژر به د کاسا زر پروژه بیرته افغانستان کې پیل شي. د شدې پروژې ګټې به افغانستان ته سوي ده به هم درته وروسته په راپور کې وایو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه اندېښنې ته به هم تم شو چې ویلي دي له افغانستان څخه د داعش د ودې ګواښ شتون لري. اور بشو د دوهې غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو هغه اندېښنې به هم وورو چې دوی دغې غونډې ته وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو او هغه هیوادونو چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ستیرو باید د دوی مسؤول راوتلو لارې چارې باندې جدي کار وکړي.
د دوی نورې غوښتنې به وړاندې در سره شریکې کړو. نور مطالب هم شته. عملتیا مو غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه خبري مجله کې موزه فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. د روسي دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسي ناولني په زندان کې مړ شوی دی. د چولي ورزو سالم محمد سالي ته چې نور جزئیات راکړي.
د روسیې دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسي ناولني په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتس سیمه کې د تازیری خدماتو فدرال ادارې څنګ دا خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی. خو دغه معلومات په بیپری ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم سیوی ناولني نن تر قدم وهلو وروسته د ناروغۍ احساس وکړ چې سم د لاسه بې سده سو. وړاندې راغلی چې روغتیایي کارکوونکو سم د لاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته زنګ واهه. پیلامه کې ول سیوی د الکسی ناولني د بچ کولو لپاره ټول ضروري اقدامات وسول خو مثبته نتیجه ورنکړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې اعلانې په حواله دا خبر ورکړی چې وڅل ویشت کلن ناولني سا ورکړی ده. په خپل د الکسی ناولني ډلې د هغه د مړینې خبر تایید کړی نه دی. د ناولني ویاندې کړه یارمش په یک شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په دې اړه لا تاییدی نه ده ترلاسه کړی. د هغه په وینا د ناولني مدافع وکیل د هغه زندان ته په الوتکه کې روان شوی دی. دولتي خبری ایجنس تاس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویان د میتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ولسمشر د ناولني د مرګ په راپور خبر شوی خو پیسکوف وایي چې د ناولني د مړینې د علت په باب رسمي معلومات نه لري. د ناولني مړینې په نړۍ کې د غنو چارواکو عکس العملونه پارولې دي. په دې منځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د امریکا د ملي رادیو سره په خبرو کې ویلي د ناولني مړینه به یو ناوړه غمیزه وي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولف شولز ویلي چې ناولني په خپل ژوند کې خپل جرأت وښود. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن سجورني په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د کرملین د منتقد مړینه یو جزایی مستعمره په ډاګه کوي چې د ولادیمیر پوتین د رژیم واقعیت مشتشي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل ویلي ناولني د ازادي او دیموکراسي د ارزښتونو لپاره په مبارزې سره نهایي قرباني ورکړه. الکسی ناولني د روسي پر حکومت سخت انتقادونه کول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته. په افغانستان کې تم کیګو نړیوال بانک اعلان کړی دی چې د یوې نوې کړنلارې پر بنسټ به په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي لیکت پروژې کار بیا پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک اعلان کړی چې په افغانستان کې به د کاسا زر په نوم د انرژي لیک پروژې کار بیا پیل کړي. دغه بانک د بنچمبې په ورځ د ویلمې په خپرولو سره ویلي چې دغه بانک جاوي مدیر پلاوی د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ په موخه د 3-0 کړنلارې په نوم یو نوی کړنلاره تصویب کړې ده. د نړیوال بانک په اعلامیه کې راغلي چې د کاسا زر پروژې کار به د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو په غوښتنه بیا پیل شي، څو یوې سرګردانې شتمنۍ ته د دې پروژې د بدلېدو له خطر څخه مخنیوی وشي. همداشان د بانک ټینګار کړی چې د یادې پروژې کار به داسې پیل شي چې دا تضمین شي چې د جوړولو ټول مصارف او راتلونکی عواید به له افغانستانه بهر مدیریت شي او د طالبانو له لاسرسۍ څخه لیرې وي. کاسا زر پروژه د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان لری پاکستان ته د انرژي د لیک پروژه ده. نړیوال بانک ویلي چې په دریو نورو هیوادونو کې د دې پروژې کار تقریبا پای ته رسیدلی او یوازې په افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د دغې پروژې کار د طالبانو له بیا واکمنېدو څه موده وروسته ودرول شو. تمه وه چې د کاسه پروژې له لارې به 1300 میګاواټه برېښنا د تاجکستان او قرغزستان څخه افغانستان ته او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د دې پروژې یو له مهمو تمویل کوونکو او ملاتړو څخه دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د انرژي او اوبو وزارت ویان یختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه په وار وار غوښتي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. خو په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي د لیږد پروژې بیا پیلول د دغه هیواد لپاره څومره اړین دي؟ د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت یو شمیر پخواني چارواکو او د اقتصادي چارو کارپوهان د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار بیا پیلېدو ته خوشبینه دي او دا د افغانانو په ګټه ګڼي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د انرژي او اوبو وزارت سلاکار انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایر ازادي راډیو ته وویل د حکومتونو مسؤلیت د دوی د امنیت تامین دی.
جامعه جهانی د همین مقطع حساس زمانی
کناړیواله ټولنه په دې حساس وخت کې دا اقدام وکړي، دا یو پر ځای او مثبت خدمت دی او ځکه د دې کار هرکلی کوم چې سیمه ییزې پروژې پیلېږي او ګټه په مستقیم ډول افغانانو ته رسیږي او هېڅکله دولتونه د امنیت د تامینولو او پخوانیو پالیسیو چې د مخه تصویب شوي پرته پکې شریک نه دي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه محمد امین فرهنګ وایي چې له افغانستانه بهر د دې پروژې د مدیریت لپاره د نړیوال بانک پر شرایطو باید له سره غور وشي او د طالبانو حکومت هم پکې برخه واخلي.
دا د منلو نه ده چې نړیوال بانک ناوړه شرطونه ایښي، دوی باید په دې برخه کې له سره غور وکړي. د دې پروژې د ادارې او مدیریت لپاره دي د ټولو ښکېلو هیوادونو ګډ کمیسیون جوړ شي چې طالبان هم پکې برخه ولري. دوی نشي کولای هوایي له پامه وغورځوي او د مدیریت یوه ډله باید جوړه شي چې د هر هیواد ګټې پکې تضمین شي.
په 2000 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار پرانیسته وکړه او ویې ویل چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه نوې دروازه ده. هغه مهال ویل شوی و چې افغانستان به د دې پروژې له لارې په کال کې له 30 تر 35 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د کاسا زر پروژه له کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې یو زیات شمېر افغانانو ته به برېښنا او د کار زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو مرستیال او له تروریزم سره د دې سازمان د مبارزې د برخې مشر وایي په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. ولادیمیر اورنوکوف دا خبره پرون نړیوال سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړ شوې غونډه کې وکړه. هغه چې دینا ستا د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د سربنشي د 13 راپور په اړه معلومات ورکول وویل
راپورونه ښیي چې په افغانستان کې له داعش سره د تړلو ډلو د وړتیاو پر ضد د اوسنیو واکمنو هڅو اغیز کړی دی، خو بیا هم دا ډله له هیواد بهر د حملو نیت لري. له دې لاسته راوړنو سره سره د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا هم پاتې دی.
د طالبان حکومت لا د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد په زلونو دا خبره کړې چې داعش ډله د افغانستان لپاره خطر نه دی. خو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې بیا د طالبانو حکومت د ادعاو برعکس. په دې شورا کې د چین استازي جنګ جون وویل په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرۍ ګواښ نه یوازې دا هیواد له خطر سره مخ کړی، بلکې د سیمې امنیت او ثبات هم ګواښي. امنیت شورا کې د چین استازي ادعا وکړه چې ترهګرو ډلو په افغانستان تمرکز کړی او همدا اوس په دې هیواد کې د داعش خراسان ډله او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ له یو بل سره نږدې همکاري لري. ژان جون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د یووالي غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه باید اجازه ورنکړل شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ خوندي ځاله بدل شي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ادعا کړې چې افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او افغان خاوره به هېڅکله د بل کوم هېواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتو استازي رابرټ وډ بیا د طالبانو لخوا له ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د دوی د شویو ژمنو په عمل کېدو ټینګار وکړ.
طالبانو له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره هڅې کړي او دا ډېره مهمه ده چې دوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پلو وادو ته ژمن واوسي.
د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یوه بله اندېښنه په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو په اړه وه چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د ترهګرو ډلو ترمنځ ویشل کېږي. په امنیت شورا کې د مالټا استازي ونیسا افرازیر دې موضوع ته په اشاره وویل، په افغانستان کې د ډېر شمېر ترهګرو ډلو شتون او وسلو ته لاسرسی به د ترهګریزو کړنو دوام ته زمینه برابره کړي. امنیت شورا کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او خطر په اړه داسې مهال بحث کېږي چې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل اتلسم راپور کې لیکلي وو، داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
اوس باور شو د دوهې غونډې ته چې د ښځو د ګډون غوښتنه پکې شوې ده.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوهې راتلونکي غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره ورځ په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې په دې ډول غونډو کې د افغان میرمنو د غږونو اوریدل ډیر اړین دي.
څرنګه مو چې وویل، دا سازو او د مدني ټولنې د ډلو ترمنځ به یو غونډه وي چې البته افغان میرمنې به پکې ګډون ولري. دا ډیره مهمه ده چې په دې غونډو کې د افغان میرمنو غږ واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته دوه ورځې پاتې دي. دا غونډه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د فبروري په 13 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې جوړیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر غوښتونکي افغان بنسټونه په دې ناسته کې طالب استازو ته د ګډون بلنه غندي. د افغان ښځو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د ویلامي په خپرولو سره په دې ناسته کې د طالبانو ګډون هغوی سره تعامل او لابي کول بللی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو ګډون د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ضایع کېدل دي. په ورته وخت کې د شنبه هایي ارغواني خوځښت هم نن د جمعې په ورځ د ویلامي په خپرولو سره په دې غونډه کې د طالبانو بلل غندلي او زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو، نجونو، مدني فعالانو، قومي او مذهبي لکیو او پخواني سرتیرو حقونه نقض شوي دي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتل شوي چې په دې ډول ناستو کې د ښځو واقعي استازو ته بلنه ورکړي څو د افغانستان پر عیني واقعیتونو تمرکز وشي. یوه معترضه میرمن پریسا مبارز هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
په دې ناسته کې باید هغه افغاني ښځې حضور ولري چې د افغانستان دننه د ښځو رښتینی استازي وي. په تېره هغه معترضې ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو او محرومیتونو پر وړاندې د ښځو رښتینی غږ پورته کړی او وهل شوي، شکنجه شوي او زندان ته تللي، باید هغو ښځو ته له افغانستانه بلنه ورکړل شي چې طالبان ځواب ورکوونکي وګرځوي.
له یو کال نه په کمه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده. د دوحې په تېرې غونډې کې چې د تېر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت له واکمنۍ 2.5 کاله پورې کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په دې موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
اوس په غزې ته ورشو، د جګړې وروستي جزئیات په دې راپور کې وورو.
په غزې تړنګ کې پر ناصر روختون د اسرایلي ځواکونو تر چاپی اچولو وروسته د اسرایل پوځ نن په ویلامیا کې ویلي چې په روختون کې ځینې وسلې موندل سوي او په لسګونو تروریستانی نیولې دي. د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې تر شلو زیاتې د تېر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرایل په پراخه حمله کې لاس درلود. د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، پر اسرایل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان وژلي او 240 نور یرغمل کړي وو. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ، د سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات لا هم د حماس په بند کې دي. د اسرائیل پوز ویلی چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې په ناصر روغتون کې د دوی عملیات روان دي. د پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه اقدام د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس سوی دی. د اسرائیل د پوز په وینا دغه اطلاعات ښیي چې د حماس توندلارې ډلې له دې روغتون د حملو لپاره کار اخیست، هغه تور چې حماس ډلې تایید کړی نه دی. د اسرائیل ځواکونو پر ناصر روغتون چې په غزه کې تر ټولو پراخ فعال روغتون ګڼل کیږي دغه پوځي عملیات د پنجشنبې په ورځ وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې دغه چاپه او عملیات په دې روغتون کې چې په سلګون روغتیایي کارکوونکي او ناروغان حاضر وو د ګډوډۍ او کړکېچ سبب شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن ویلي چې د دې روغتون د جدید څارنې په څانګه کې څلور ناروغان د اکسیجن د نه رسېدو له کبله مړه سوي دي. په همدې حال کې سپینې مڼې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو ور بیا وغوښتل چې د ملکی فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره له یوې باوري او اجراوړ طرحې پرته په رفح ښار کې پوځي اقدامونه کړي. د غزې په نورو برخو کې د روانې جګړې له ډاره شاوخوا یو میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د رویټرز خبري ایجنټس د خبر له مخې په څه کم یوه اونۍ کې دا د بایډن او نتانیاهو ترمنځ دویمه ټلیفوني مکالمه وه. دواړو مشرانو د حماس توندلارې ډلې له بنده د نورو یرغمل سوو کسانو د خلاصون په باب هم خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې چې د پاتې یرغمل سوو کسانو په خلاصون کې د مرستې لپاره به هره هڅه وکړي.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې اوس له افغانستانه بهر اوسیږي د دوحې په غونډه کې له ملګرو ملتونو څخه د افغانستان په اړه د جدي او مسؤولانه دریځ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د دوحې غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، یو شمیر پخوانیو افغان پوځیانو چې له افغانستانه بهر اوسیږي په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه جدي او مسؤولانه دریځ غوره کړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په نوم په دغه لیک کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو غوښتنه شوې چې د دوحې غونډه کې یو لاس د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او پخوانیو پوځیانو له حقونو دفاع وکړي. په لیک کې راغلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د ودې د مخنیوي لپاره جدي پریکړه وکړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په دغه لیک کې ویلي چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې په ټپل شوې جګړه کې ښکېل دی او د دوی په وینا د دغه هیواد د سیاسي ژمنتیا او د ناڅرګندو سیاستونو د نشتوالي له امله تر اوسه دایمي سوله او امنیت نه ده ترلاسه شوې. دوی پخواني پوځیان د افغان سیاستوالو د ناسمو سیاستونو او د ژمنتیا د نشتوالي قرباني بولي. د افغانستان د وسله والو ځواکونو پخوانی ویاند او د افغانستان د ملي او مسلکي پوځیانو د بنسټ غړی اجمل عمر شینواری چې دغه لیک یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ازادي رادیو ته وویل:
د افغان وسله وال پوځ د جمهوریت د وخت منصبینو امنیت او مسؤلیت د دوحې د پریکړې په بنسټ باندې د نړیوالو او هغه هیوادونو چې د تروریزم سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره ښکېلو مسؤلیت ده. که چېرته اوسني حاکمان د افغان پوځیانو د امنیت او مسؤلیت مسؤلیت نشي اخیستی او دا واک او ځواک نه لري، نو بیا ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ښکېلو باید د دوی د مسؤول راوتلو لارې چارې باندې جدي کار وکړي تر څو چې دغه لوی ستونزه حل شي.
شینواره زیاتوي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د ودې مخنیوي ته پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به ترهګري نه یوازې د سیمې پر هیوادونو بلکې پر نړۍ هم اغیز وکړي. یو بل پخواني افغان سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
ملګرو ملتونو غوښتنه دا ده چې د دوحې په غونډه کې چې تر اوسه یې اجنډا معلومه نه ده، په دې غونډه کې دې د پوځیانو په اړه خبرې وشي. پریکړه کوونکو هیوادونو موږ په دوو ډلو نړیوال ترهګرۍ ته تسلیم کړو. یوه ډله سرتیري ووژل شول او نیمایي وتښتېدل او په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې غونډه لري. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي استازو او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې او نور ځینې سیاستوال او ګوندونه برخه واخلي. د دوحې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې.
خو تر دې دمه چې لا غونډې ته دوه ورځې پاتې دي د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون په هکله جزئیات نه دي ورکړي.
facebook.com/azadiradio
اوس په خوسته ورشو د هغې تفریح ځایونو په اړه باندې چې د مزایونه پکې جوړ شوي په دې اړه جزئیات درکړو. له دې وروسته ستاسو پیغامونو ته هم ورځو. خو په یاد ولرئ چې د پښتو خبری مجلې وروسته زموږ دری خبری مجله هم شته.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیماوالو په مالي مرسته یو شمېر ساده د مزایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال راډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا یو لاس دونۍ په نرځنه جوړ کړی دی د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته مصر بنډارو ته رزي راتل یو بنډارونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغې ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نړۍ کې نوښې ودی موږ پاور دغه څه ساتنه په لاره کې
مخکري دي چې د صبریو په ځینو غرایز سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډندونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول. په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک برول د تداب معلومات نه کېدو چې موږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوی زیونه دی او شار سره جوړ شي او کلیار کې ستړي وی یا زید اسې متملم نه وی ان تیار دا زیونه یې واس کې نه او بل داسې خلاتون اوی زکه چې ګولتی د زون سره چاروري بلختونه پزکی او شه تیار زی معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست له بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساعت رایې لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم سنګوال سخی ده د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې سفرې ده په میلا راغلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوي دي او نوې نوې پروژې په مخه روانې دي نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بلوز ته د خوست رون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو یو سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمي اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنۍ وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو خزه مینا مسایدې دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تڼیو آد محمد د باغ سینارګای د ازاز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبری زنبر او سپری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام نو وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ نجیب آباد اوسیدونکی نجوی دراس په دښ کې ورور مشته بیسم خدای سیستم کارانو سم دا غوښتنه ده چې بیسم خدای مشته کشیش.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارمندان ته سلامونه نیکی هلی. نو نن مې تاسو یو رپورت واوري د یو خورکی وید ما ورور دی په ترکیه کې نو د میاشت کې چلته دا په زندان کې دی نو زه وایم د حقیقت دی نو د ما خپل ورور دی د همه میاشت چې اوس هم هلته بر حاله بندې دی نو ډېر بد شرایط دي بد حالاتو کې دی یعنی ډوډۍ ورته سمه نه ملاوېږي زنګ کولی نه شي په میاشت کې یو زنګ راوکي هغه یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې او بل د ژمي واقعا خوري دی چې بندې دی اوسه پورې چې دی په خپل ما کومه کالیو کې چې بندې ما کالي اوسه پورې په ځان کې دي نو د حقیقت دی ما د خپل ډېر کوشش وکړ چې خپل ورو ته مې کالي او کورتۍ د ژمي د سامان ورورسو مخه ونه شوه.
دا غوښتنې مې د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګې چې دا موږ خپل د تندې د اوبو څنګې تږیو د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو د طالبان څنګه دا غوښتنه ده چې دا ماسې دیګر د مکمله بندې کې موږ ته دې پر ماجد باندې یوه څرخکې برمه ودروي ودوي موږ خپل شونګ اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بېشي نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړې یو اوس رایته نه ده ورکړې هغهان د تن سره مخ دي بالا نو اوري موږ بېخي در په در در په در یو. زه جمعه ګل افغان یم د پرات څنګه خبره کوم قربان سم الله دې ذات.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.